حافظ ناصر تان.
السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان ملي امنیت وایي هغه وویشتنه محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیولي له داعش او نورو سخدریزو ډلو سره ارتباط لري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي، وایي چې دغه عمل د دوی په سیمو کې د ځورونې سبب کیږي. نور مهم رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د ساته مهم خبرونه اورو چې مرضیه احمد یې وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. لسګونو وسلوالو طالبانو د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وسنډوله، او د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. د بدخشان چارواکي وایي چې لسګونو وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یمګان ټولې لارې تړل شوې دي. نوموړي له مرکز څخه وغوښتل چې د هوایي ځواک په برخه کې ورسره مرسته وشي. یمګان ولسوالۍ شپږ میاشتې مخکې هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وه، خو له څه مودې راهیسې بیرته د افغان ځواکونو له لوري ونیول شوه. افغان ولسمشر د یو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. په دغه پنځه مادي فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپور شو، راغلي چې تر راتلونکي پریکړې پورې به نه یوازې د حقوقي سلاکار په توګه، بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دنده تعلیق وي. ولسمشر غني د غراز یو پلاوی ټاکلی چې د کابل بانک د تصفیه په برخه کې د عبدالعلي محمدي په ګډون د داخلو کسانو غیر قانوني اجراءات وڅېړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری په دې ورسیو کې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت څخه غوښتي و چې د هوشمند پونم د خارګوټي د جوړولو جواز خلیل الله فیروزی ته ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون وشتنه نیول شوی محصلین له داعش او نورو وسلوالو طالبانو سره په تړاو تورنوي. د دغه ریاست لخوا په یو اعلامیه کې راغلی چې له دغه کسانو سره یې تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد نیولي چې له دغه ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د ولی ویان اتولاه خوګیاڼي په دې اړه وویل
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وه، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي، هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دوی سره یو ځای نیول شوي دي.
د مظاهره شاوخوا لس ورځې مخکې شوې وه چې محصلین پکې د داعش او وسلوالو طالبانو له بیرغونو سره راوتلي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. له دغو محصلینو څخه وویشتنه یې په دې ورسیو کې نیول شوې دي. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلیه د ناسم وضعیت او د دوی د ستونزو د نه اورېدو له کبله یې مظاهره کړې وه. د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا په ننګرهار کې ورته اقدام وکړي او د وسلوالو مخالفینو له بیرغونو سره سړکونو ته راووځي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دوه کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. دغه شرکت تېره ورځ له ترکمنستان څخه د برېښنا د انتقال لپاره د عملی کار د پیل په هدف د څه باندې اتیا میلیونه ډالره په ارزښت دوه قراردادونه هم لاسلیک کړل. د برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحیدالله پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه له هند او جرمني شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنی او بهرنۍ او اسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وښ پته افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 410 افغانۍ. د جرمنی د هان ورخار پولیس وایي چارواکو د یوې بمی چاودنې په اړه د کره معلوماتو لمخې د جرمنی او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه دغه لوبه پرون د جرمنی په شمالي ښار کې وشي، خو د لوبې تر پیل یو نیم ساعت د مخه سټیډیوم خالي کړای شو. د جرمنی خبری اژانس د پولیسو له قوله وایي چې دغه معلوماتو دوی اندېښمن کړي و چې ګواکې یو کس په سټیډیوم کې دننه غوړي چاودنه وکړي. ټاکل شوې وه د صدر اعظم انګیلا مرکل په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکي د دغې لوبې نندارې ته ورشي، او په دې توګه یې غوښتل یو داسې پیغام ورکړي چې جرمنی به د پاریس تر بریدونو وروسته تروریزم ته سر ښکته نه کړي. لبلې خو د فرانسې پولیس د هغه دوهم مشکوک تروریست د نیولو په لټه کې دي چې د پاریس له بریدونو وروسته تښتېدلی. مدافع وکیل وایي پولیسو درې ځله فرصت درلو چې دغه مشکوک چې د بلجیم تبه ده ونیسي، خو هغه یې پرېښی دی. بل لور ته فرانسې او روسیې په سوریه کې د داعش پر مرکزونو خپل هوایي عملیات تیز او پراخ کړي دي. داعش د پاریس د روسیو حملو مسؤلیت منلی. په دې بریدونو کې 109 کسان وژل شول او 350 نور ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځل بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې اردوغان او داود اوغلو پرون په انقره کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سره ولیدل. د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند چې اردوغان یې تمویلوي د نومبر د لومړۍ نیټې انتخابات وګټل. تر دې وړاندې دغه ګوند د جون په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ له لاسه ورکړی وي. دا انتخابات داسې مهال ترسره شول چې په ترکیه کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، او اردوغان او داود اوغلو ټینګار کوي چې یوازې د یوې ډلې یا ګوند اکثریت کولی شي چې هیواد ته ثبات بیرته راوګرځوي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ له سره پیل شوو جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي، او په دې سره د دغه هیواد د سولې له وړاندې ټکنې پروسه ماته شوه. په ترکیه کې دغه راز د کردانو په یوه غونډه کې دوه لوی ځانمرګ بریدونه وشول چې ظاهرا په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي. سرنوالان وایي دوی د شاوخوا 100 تنو سربیانو په نیولو کې لاس درلود. د غودریو مشکوکو کسانو هغه وخت د پولیسو او پوز د قومندانانو په توګه دنده ترسره کوله. په یوې لمی کې راغلي چې په هغو کلونو کې نیول شوي ملکي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، د 100 میاشتو لپاره په غیر انساني او ستونزمن وضعیت کې ساتل شوي وو. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ناجیه صاحب یو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوړل. ملي امنیت وایي هغه 23 محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون نیولې له داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره اړیکه لري. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي په اکادمیکو مرکزونو او پوهنتونونو کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې به راتلونکي 2014 کال نیمایي پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي چارې بشپړې شي.
موږ تقریبا د 50 بیا تر اقینې الخوی پورې چې د حدود کې د 280 کیلومتره کېږي مطالعات باید تکمیل کړو.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنگول یو ناوړه فرهنګ بولي وایي چې د عمل دوی زیات پازاب کړی دي. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډیا چاره ونه
دلاسی کرا چه زره دار قول اردو خپل مختلف کنده کنه ارکتا دوارا غلیو چلور لارو پا چلور وارا سرکونو که زای پر زای کوی
تاسو زمون غکل ازادی راڈیو او رای ازادی راڈیو پا منزنه چپا یو زر دو سو شپگ نمی پوٹول افغانستان و طول سیما که وو رای دا افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه وویشتنه محصلانې چې د ننګرهار له پوهنتونه نیولي له داعش او سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. دا هغه محصلان دي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په پوهنتون کې د یو لاریون پر مهال د داعش او طالبانو بیرغونه پورته کړي وو او د حکومت او نظام پر ضد یې شعارونه ورکول. د ملي امنیت ریاست وایي د هغو کسانو پلان درلود چې د ننګرهار ښار په سړکونو هم د داعش بیرغونه پورته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د داعش او وسلوالو طالبانو ملاتړ په دې هیواد کې جرم او د قانون خلاف عمل بولي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا د تروریستانو او وسلوالو ډلو په ګټه او د دولت پر خلاف شعارونو سره غیر قانوني مظاهرې وکړي. دغه ریاست تیر ماښام د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نیول سویو کسانو په پام کې درلوده چې په راتلونکو دوو ورځو کې د ننګرهار سړکونو ته د داعش او طالبانو له بیرغونو سره راووزي. د ملي امنیت ریاست دغه ټول نیول سوي محصلین په ننګرهار کې په داعش، طالبانو او د اسلامي ګوند په ډلو پورې تړلي کسان بللي دي. د اعلامیې له مخې له دغو کسانو سره د تورو او سپینو بیرغونو په ګډون داسې اسناد ترلاسه سوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی همدا مني چې دغو کسانو په خپلو اتاقونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه ساتل.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همدارز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او شمېر نور شواهد له دې سره یوځای نیول شوي دي.
ښاغلي خوګیاڼی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سویو کسانو کې دوه تنه د ننګرهار اوسېدونکي او نور د بادغیس، لغمان، پروان، میدان وردګو، لوګر او ځینو نورو ولایتونو دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو سره مظاهرې وکړې او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلې د ناسم وضعیت او د زده کوونکو د ستونزو د نهواري له کبله یې دغه مظاهرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي د راتلونکي لپاره په مظاهرو کې د وسلوالو مخالفینو د بیرغونو د انتقال د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي.
حمایت
دی وایي له تروریستي او انسان وژونکو ډلو څخه ملاتړ چې په هر نوم وي د قانون خلاف او جرم دی. موږ د دې لپاره چې په راتلونکو کې د دې ډول کړنو مخه ونیسو خپلې څارونکي او کشفي برخې لا ډېر وو. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د سیشن به په ورځ د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ننګرهار ته استولی دی. د ننګرهار د والي ویاند وایي د ولایت چارواکو د دغې مظاهرې په اړه ټول جزئیات له دې پلاوي سره شریک کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت ریاست وایي هغه وویش محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیول شوي له داعش او نورو سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. سیاسي او پوځي تحلیل کوونکي په پوهنتونونو کې د محصلانو لخوا د داعش یا طالب ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي دغه ډلې د افغان ځوانانو د اقتصادي کمزوریو او ټولنیزو نیمګړتیاو څخه ګټه پورته کوي. پوځي کارپوه میرزا احمد میرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ځوانانو ترمنځ د مخالفانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د حکومت پر ناکافي اقداماتو انتقاد کړی دی. فریبا ظاهر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په تیرو تجربو ته په کتو سره ننګرهار ته د ولسمشر لخوا د استول شوي پلاوي څخه څه تمه کېدای شي؟
د جمهور رئیس پلاوی چې ننګرهار ته تللی دي هغه خپله بررسي کوي او زما باور دا ده چې دا هیات چې ځي ننګرهار ته خپل نتیجه چې راوړي او هغه د قانون پر بنسټ اوس باید هغه ونیول شي. په دې نسبت چې دوی د داعش او طالبان بیرغ خپل ځان سره لرله دوی باید ونیول شي. زما باور نه ده چې نیول شوي.
بله، نیول شوي خو دي، ځکه ملي امنیت ریاست هم اوس ویلي دي چې دوی تقریبا وویشت کسه وویشت تنه محصلین په همدې ارتباط نیولي دي. اوس دغه کسان چې نیول شوي ستاسو په نظر د قانون پر اساس، د قانون له مخې، د دې کسانو سره څه ډول چلند پکار دی چې د نورو لپاره عبرت سي؟ څه باید وسی؟
دوی باید حبس شي، دوی نه تحقیق وشي، لکه چې دوی ډېر خطرناک خلک دي. هلته یو تاسو هم خبر یاستی، ټول هغه محصلین د داعش او طالبان سره اړیکې لرله او وی ویل چې موږ امارت غواړو، موږ خلافت غواړو. دا امارت خلافت د طالبانو شعار ده او د داعشیانو شعار ده. که دا کار مخنیوی نشي، دې په راتلونکي کې ډېر خطرناکېږي.
بله، ما هم غوښتل چې همدې مسلې ته راسم، ځکه د پام وړ ټکی دلته دا دی چې دغه شعارونه او دغه مسله، دغه لاریون یا مظاهره چې وه، د پوهنتون د ځوانانو لخوا راپورته سوې ده. ستاسو په نظر دغه ډول مظاهرې څونه د اندېښنې وړ دي؟ په دې خاطر چې په یو اکاډمیک مرکز کې دا ډول یو پیشه سوې ده،
دا ډېر اندېښنې وړ دي. لکه چې دوی افغانستان د افغانستان ځوانان او ټول خلک غریب خلک دي، هغوی پیسې مصرفوي په پوهنتونونو کې او خپل ډېر ماهر مبلغونو ګمارلې ده چې ځوانان باید جلب جذب شي. څو کاله کېږي چې داعش او حزب التحریر طالبان په پوهنتونونو کې خپله فعالیت شروع کړی دي. د دې فعالیت متمرکز دي چې باید ځوانان وغولوي او داسې کار وکړي چې په ښارونو کې، په مدني ټولنه کې د دوی نفوذ ډېر شي. د همدې عمله نه یوازې ننګرهار، اوس په کابل کې هم دا خلک شته دي او همچنان په بدخشان کې، ټول ولایاتو کې حزب التحریر، داعش او طالبان خپل فعالیت شروع کړی دي. دا د ملي امنیت دنده ده چې مخنیوي وکړي او دوی ته نه پرېږدي چې پوهنتونونه ناامنه کړي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه، یارمن صاحب، همدغه واقعیت ته په کتو، لکه چې تاسو هم ویلی چې زموږ ځوانان تر ډېره علاقمندي شي چې په کم سن کې سیاست ته مخه کړي یا د مختلفو ګوندونو سره یو ځای شي، او د بلې خوا د مخالفو وسلوالو ډلو د دریځ ته په کتو چې هغوی کوشش کوي چې زموږ د ځوانانو په منځ کې یو نفوذ پیدا کړي او د دوی د منځ خلک ځان ته وګماري، اوس حکومت هم ویلي چې د ننګرهار د پیښې د تکرار د مخنیوي په هدف دوی تدابیر نیولې دي. ستاسو په نظر دغه تدابیر څه کېدای سي او حکومت به څونه موافق وي چې د دغه سي پیښو د مخه ونیسي په آینده کې؟
د دولت تبلیغات ډېر کم ده، مطبوعات او رسنیو هم شخصي رسنیو د پرایویت دی ملي منافع په ګټو دپاره داسې تبلیغ نه کوي چې ځوانان په دې حزبونو کې جذب نه شي. او دولت باید خپله تدابیر ونیسي او نور دیني عالمانو، استادانو، والی، امنیه قمندان، اطلاعات فرهنګ، ارشاد اوقاف، ټول ارګانونه باید همغږي ولري او یو منظم پلان او برنامه تنظیم کړي، خپل تبلیغات په پوهنتونونو، په مکتبونو کې چټک کړي. دا یو لاره ده انشاءالله چې داسې کېږي.
په پوهنتونونو او اکاډمیک مرکزونو کې د دولت د وسواله مخالفانو د ملاتړ او د داعش او طالبانو په ملاتړ د ځوانانو د راوتلو او د غراس په دغه پوهنتونونو کې د افغانستان د حکومت ضد شعارونو په اړه مو د پوځي چارو د کارپو مرزا محمد یارمن څرګندونه واوریدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو په خستو ورسپانو د ولسمشر غنی د پرونی څرګندونو په اړه چې وایي ډیر زیاتو خلکو ته به د کار فرصتونه برابر کړي، مطالب او مقالې خپرې کړي دي. اسدالله لودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نن نه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت لخوا د کارمندنې د پروګرام سرنګوالي او پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو عواملو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت د کارمندنې پروګرام د خودکفایۍ په لور یو ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې ځوانان د بیکارۍ له امله له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېدل او اوس د کارمندنې لمنی پروګرام سره به ورته د کار زمینه برابره شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په کلیوالي سیمو کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ښارونو ته د خلکو د بې ځای کېدو مخنیوي هم کولای شي. د ورسپانې په باور د ولسمشر دی خبرو چې لزګونه زره کسانو ته په کلیو او باندو کې کار پیدا او د اوبو بندونه به جوړ کړي د ډیرو کارګرانو هلې راټوکولې دي. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصادي ستونزو حل او د کار موندل د حکومت ستر لومړیتوبونه دي. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره پروګرامونه لري او د دې پروګرامونو د عملي کولو لپاره یې پیسې هم سپما کړي دي. د ورسپانې په باور ولس باید د کارموندنې په اړه د حکومت پروګرامونو ته صبر وکړي، ځکه د کارموندنې ټولې پروژې چې ولسمشر ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې څه ناڅه وخت ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د آسیا فاونډیشن پر روسي سروې چې پر حکومت د خلکو د باور کموالی ښیي تبصره کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې ډیر خلک فکر کوي چې ناسم لوري ته روان دي. په سرمقاله کې راغلي چې ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت او بیکاري هغه عمده عوامل دي چې له مخې خلک پر حکومت بې باور شوي او وایي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ویسا خپلواکي ورسپانې هم همدې سروې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا پر حکومت د خلکو بایللی باور بیرته ټینګېدای شي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیا پیاوړي کولو لپاره په ځینو ادارو کې بدلون راولي، د ملیشو جوړولو مخه ونیسي او لاس په لاس ګیر شوي غله له ادارو وباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید اوس له ژمنو تیر شي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې به د راتلونکي 2018 کال تر نیمایي پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي چارې بشپړې شي. دا خبره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ د برخې رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا پروژه به د مالونو په انتقال او د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ملالۍ بشیر په رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي ریاست وایي دغه اداره په خپل پرمختیايي پلان کې لري چې د راتلونکو میلادي کال تر نیمایي پورې به د اورګاډي څلور پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس وویل چې د کندوز ښار څخه تر شیرخان بندر پورې، د خلم لارې مزار شریف ښار ته، او له هغه ځایه شبرغان او د اندخوی بندرې اقینه د دې ادارې له لومړیتوبونو څخه دي. دا پروژه چې 415 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان د اورګاډي د پټلۍ لارې دوو گاونډي هیوادونو تاجکستان او ترکمنستان سره نښلوي او همدارس د هیواد دننه کندوز، بلخ او جوزجان سره نښلوي.
ساختمان در مخه یادې سال در مخه کومه تخنیکی تیوري چې لازم دي د شبکې لپاره هغه سخت ورسېږي، چې البته په دې سش کال کې موږ پروګرامونه چې دي تر 2014 تر دوامه هبو پورې، یعنی موږ تقریبا د کندوز ته بیا تر اقینې اندخوې پورې چې د حدود کې ده مطالعات باید تکمیل کړو.
دوهمه پروژه د هرات د اورګاډي د پټلۍ ده چې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د رئیس په وینا د هیواد د بنسټیزو او اقتصادي پروګرامونو څخه یوه ده او د ملي یووالي حکومت ورته ځانګړې توجه کوي. دا پروژه 85 کیلومتره اوږدوالی لري چې پکښې د اورګاډي د پټلۍ څلور قطې شامل دي، او له هغوی څخه دوه قطې د ایران په خاوره کې دي او دوه قطې په هرات کې جوړیږي او 80% کار یې بشپړ شوی دی. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د عمومي رئیس په وینا د دې پروژې په اړه له ایران سره خبري روانې دي. ایران د دې پروژې مالی چارې پر غاړه لري او د افغانستان د برخې د ساختمان کار د روان کال تر پایه یا د راتلونکو کال تر پسرلی پورې به پیل شي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
البته د شمال لنچ مارکل تستوري د مزار شریف څخه بیا داسې تر اقینې پورې اندخوی پورې دا تر ټولو هغه څه دی اول چې ډېر اساسی دی او تقریبا تکمیل دی. مطالعات تخنیکی د مخبل خلم سره بیا داسې تر مزار شریف د شهر پرې او بیا تر شیرخان بندر پرې دا هم د مطالعات د جریان لاندې دی. وقفې لپاره د بنسیوی د فیلم د قندوز حالات په خاطر ولې ان شاء الله د کال تر اخره مطالعات وکمل په بشپړه تکنیکی د ټول تخنیکی اسنادو سره او آماده دي ساختمان ته ان شاء الله.
بله، پروژه د پاکستان او افغانستان ترمنځ نښلوونکې د اورګاډي د پټلۍ ده چې له چمن څخه پیلېږي او د کندهار تر سپین بولدک پورې ځي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس یما شمس وویل چې هغوی د پېښور او کابل ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په اړه له پاکستان سره خبرې کوي چې احتمال شته چې تخنیکي مطالعات به د 2018 کال تر نیمایي پورې پیل شي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اورګاډي پټلۍ نه دی پراخې شوی او اوس مهال یوازې 15 کیلومتره پټلۍ له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې تللې ده.
تاسو زم غکل ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د امریکا سفارت وی په دې هیواد کې د هغو زرګونو ځوانانو هڅې ستایي چې د خپل هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره هڅې کوي او د ځوانانو لپاره د کار زمینې برابروي. د امریکا سفیر د سه شنبه پر ورځ له غرمې وروسته د ځوانانو د سیلو په ناسته کې له هیواد څخه د ځینو ځوانانو وتل یو ستونزه وګڼله، خو ژمنه یې وکړه چې د کار موندنې په برخه کې به له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری په یوې ستونزې اوښتې، د امریکا متحده ایالات هڅې کوي چې د دې هیواد له وړو تولیدي شرکتونو سره مرستې وکړي څو افغان ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دا چې یو شمېر ځوانان له هیواده وځي دا ښه خبر نه دی، او دا چې په زرګونو نور ځوانان په هیواد کې دننه په کارونو بوخت دي او خلکو ته د کار زمینې برابروي د ستایلو وړ دي. مایکل میکنلی د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته د ځینو تولیدي شرکتونو د ستایلو په ناسته کې وویل د دې لپاره چې ځوانان کارونه ومومي له دغه شرکتونو سره به مرستې جاري وساتي.
ګډ نیوز ان افغانستان.
په افغانستان کې د خوشحالي خبرونه شته او په آینده کې به هم وي. امریکا ستاسو د پراختیايي همکار په توګه ستاسو ستونزې مني او پر ستونزو ستاسو برای ستایي. امریکا ستاسو د بریالیتوب په لاره کې ستاسو ملاتړ کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوال پراختیايي ادارې د آبادی په نامه د یوې پروژې له لارې تر اوسه له شاوخوا 1340 تولیدي شرکتونو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې او د وړو تولیدي شرکتونو په تفاهم نامو کې راغلي چې دغه شرکتونه باید هر کال لسګونه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوال پراختیايي ادارې مرستو د دوی پر چارو مثبت اغیز کړی دی. د دې شرکتونو لړلې د یو شرکت مسؤلې ناهید وردک وویل
سټارټینګ دیس بزنس واز ویری
د یو بل د کار پیل راته د یو ابتکار په توګه وو، خو د وسایلو له کموالي سره مخ وو. خو زه اوس د یو اس ایډ د آبادۍ له پروژې څخه چې د کوچنیو او منځنیو پروژو ملاتړ کوي مننه کوم. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اکثره ځوانان د بیکارۍ له ستونزې ځورېږي، او همدغه لامل دی چې هر کال زرګونه ځوانان هڅې کوي چې د کار په نیت له غیر قانوني لارو څخه بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي. کارپوهان وایي کار کولی شي چې له یوې خوا د کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي او له بلې خوا په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د کابل خر یو شمېر اوسیدونکي په دې خار کې د سپیو او مړزانو جنگول یو ناوړه فرهنګ بولي، وایي چې د عمل د دوی په سیمو کې د عمل د دوی په سیمو کې د زورونې سبب کیږي. په دې اړه مرزي احمد زی رپورت لري.
کیسه حمله تیر کلونو رئیس د افغانستان په ځینو سیمو کې د سپو او مړزانو جنگول په یو ډول دود بدل شوی، خو دغه کار ځینې انتقادونه هم لزان سره لري. د کابل خر یو شمېر اوسیدونکو وای په ځینو مواردو کې د سپو او مړزانو جنگول د دواړو لورو ترمنځ د جنگ سبب کیږي. د کابل خر دو تنو اوسیدونکو عبدالناصر او عبدالله د سه شمی په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د سپي جنگول دی یا بدنه بازی ده یا کفتر بازی ده، ولې څنګه جنگی په ځای تعلیم نه کوي، ولې څنګه جنگی په ځای مثال خبره یو خ کار نه کوي، یو کاروبار نه کوي، دا هیڅ خ کار نه دی.
مونږ نظر دا حالت خو په دې وطن کې د پخوان هم دا جریان لري تر اوسه پورې، دا یو ناوړه نامشروع عمل ده. شي څنګه جنگی او بدنه بازی چې دا یو ناوړه کار ده.
د کابل خر اوسیدونکو له حکومتي مسولینو څخه غواړي سود دغه ناوړه سرګرمۍ مخه ونیسي. بلخو په کابل کې د حیواناتو یو شمېر دکاندارن وایي چې باید په جنگولو کې سپو او مرزانو څخه کار ونه خیسل شي. نورالدین چې له وګدې مودې رئیس ډول ډول الوتونکو او سپي خرڅوي وایي چې اکثرا د سپو او مرزانو جنگول د خلکو په مینس کې وسلواله نخت رامنځته کوي.
بسر جنگا شو دغه بودنه بازی
دی، جنگول شو دی په دغه سر جنگوي او په هغه ځای کې چې مرزونو جنگي دي، یو ګروپ یو طرف ته شي بل ګروپ بل طرف ته شي، حتی پر یو بل باندې ټوپکونه او چړې راو بسي.
تاسو سلام کښی شو دنه په اندوسته بشره
په عین حال کې د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره چې لسپو او مرزانو څخه په جنگولو کې استفاده او یا د هغو په سر شرط یو غیر انساني عمل دی. د دغه ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسۍ د برخې مرستیال عبدالولي مدقق د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حیوانات او الوتونکي باید هم د انسانانو په شان خوندي ژوند ولري.
خصوصا د چاپیریال نگانه دو مسئله مطرح دي پدې کې موږ انسانان یو مکلفیت لرو چې دا واشي ژوي هم زموږ په خوا کې باید د ژوند کولو حق ولري او د دې سره په خوا کې موږ یو منفي کلتور او فرهنګ راتلونکي نسل ته انتقالوو خو یو ماشومان په غیر مستقیم شکل باندې تشویقوو
د ناسمه ساتیریو څخه انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک د پیسو ځینې خلک د سپو او مرزانو په جنګولو بوختي او له دغه درکه عاید لاسته راوړي خو عام خلک دغه عمل یو غیر انساني عمل بولي او د مخنیوي غوښتنه کوي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ لسنیمې بجې شوې دي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له ناجیه صاحب څخه اورو
د کابل ښار د کارتینو سیمې د دریم سړک په سیمه کې یو خزه د نامعلومو وسله والو لخوا په ډزو وژل شوې ده د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی هم بې خطا ایدوي او وایي چې د دوی د سړنو ټیمونه سیمې ته تللي دي د بدخشان چارواکي وایي چې لزګونو وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او لنن سهار رئیس جګړه روانه ده افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دند وزنډوله د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمی چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه زنډولې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځل بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي د نایجیریا په شمال ختیځ کې پرون یوې ځانوژونکې حمله کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولې چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربهنو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د ګړې اچار او د غراس کور کله خبريږي خو له هغه مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه درته یو ریپورت لرو په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وایي چې دوی له ایرانی مقاماتو سره خبرې کړي چې په افغانستان په ایران کې بد له افغان کډوالو سره ښه چلند کوي خو په عین حال کې ریپورتونه راځي چې ایرانی مقامات او په خاص توګه د هیواد امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ډیر ناوړه چلند کوي یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې کډوالۍ د مخه کوي وایي چې د ایران پولیس باج ورڅخه اخلي او دا په عمومي توګه هغه افغانان دي چې غیر قانوني اول ایران او بیا له هغه ځای ترکیې ته ځي څو د سمندر له لارې اروپا ته تیر شي دوی دا کوي چې ترکیې د تیرېدو لپاره د ایران پولیس او پوځیان ناوړه چلند ورسره کوي او مجبوروي چې پیسې ورکړي یو شمېر کډوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې شکایت کړی چې د ایران پوځیان حتی په ځینو مواردو کې کډوال افغانان په سوریه کې پر وسلوالو ډلو پلوري او جګړې ته استوي فرشته جلال زیب ریپورت لري
نبی الله شل کلنده یو په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته یې پریکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ شي دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه 15,000 ډالر پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ خو نبی الله شایي د دې سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه وکړي د پمرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته لرسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو یو اندازه پیسې چې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې او بل اخره یې په ډیرو ستونزو ځان د ترکیه خاورې ته ورساو دای د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي
اولین خاطره تلخ منی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانانی له موټره کښته کړو زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ یوه شپه یې وساتله او بیا یې اردوګا ته چې د پوځیانو اډه ده ولېږدولو موږ یې افغانستان ته ستانه کړو زما په جیب کې 140,000 تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیه ته تیریږي شکنجه کیږي سپکاوی کیږي او حتی په ځینو مواردو کې ډزې ور باندې کیږي یو بل ځوان افغان فرهاد یو شکلند دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی دی هم له کابل د اروپا په هیله روان شوی و خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت لامل بیرته ستنیدو ته مجبور سو. د یو څه کابل شهر په سلرم میکرویانو کې د خپل کورنۍ سره وسی خوای د هغو تر خوشې بو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تیری شوې دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یو کمپ کې چول شوی و. دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول، خپله کارګران یې حتی له کاره سپمول او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول، په قانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول. ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي، خو هغوی به یو موټ وریجې دوو تنو ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په دوو تنو ویشله. نږدې وو چې ځینې خلک له لوږې مړه سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده. موږ د قانون له مخې دا مسله له ایراني لوري سره مطرح کولای شو، خو په دې کې مداخله کول زموږ پر توان لوړه خبره ده. یو بل افغان علی شاه یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تیرېدو په تمه ایران ته تللی و او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوې ده. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې کچېری افغانستان ته ستانه نشي سوریه ته به ولېږدول سي څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریه پولی ته لېږدوي، هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان د جنگ لپاره وروستي، حتی د خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څوک ژغ پورته کړي وهل او ټکول کیږي، حتی ډزې ور باندې کیږي. د آزادې اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فارین اسمی وایي که څه هم د سوریه جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي. آسمی وایی
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چارو وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیاره دوال ستری جورنال روزپانی رپورت رد کرد. اوی ویل چی ایران افغان کدوال سوریه تناستوی او دا ایرائی بی اساس گرنلیوه. د ایران چاپ مهر روزپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي، پولیس دزی قرباندی کولای سي. تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاورې اروپایي هیوادونو ته وشتدي، خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال ویدیزو پولو کې سلطنه غیر قانونی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غوښتل چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15,000 افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علي اميري د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنه اوردونکو سلامونه ومني لمشنه بمو ارو مرو دا دوا وريدي وی چې وای خدای دې لور او بو ساته کتام اور او ډیر استنجال کبی او شتونه ضروری دی، خو د دوړو د کارول په وخت لګ بیغوري هم د انسان ژوند اخستلی شي. په اوسنۍ خبرونه کې مو لږ کسانو سره خبرې کړي چې په اور سوځیدلی د چوالي او څډول لس سوځیدلو کسانو او د استقلال روختون له مسولو کسانو یاورو. قدرمن دوستانو، تیر کال د استقلال د روختون مسؤول کسانو ویل چې دوی ته هر ورځ لس تر 12 کسان وروستل کیږي چې د اور بلولو په بیلابیل وسایل سوځیدلي، خو سا کال د سوځیدلو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. اوس په هر ورځ کې شل تر 13 پورې سوځیدلي کسان روختون ته مراجعه کوي. دوی علت بې کیفیته د سون توکي، ګازي ډبې، غازی بخاری او تر ټولو زیات د کورنۍ بي غوري چې خپل ژوند سره کوي یادوي. د بګرام اوسیدونکو آجی اجمل او د کابل اوسیدونکو میرویس وایي چې هوا ورځ تر بل سړیږي، نو د سوان موادو او غوسلو ته چې خونې تودوي ضرورت دی. خو دوی د لږ بې پروايي له وجې د دې پر ځای چې کوټې ګرمې کړي ځانونه سوځولي. هغوی د سوي او سوان درد لبل هیڅ درد سره نشي پرتله کولای.
یو وخت ګورم چې مخم سوځللې او ځان مم سوځللې، ټول دردونه دي خو سوختګي دي نه وي. سوخت ډیر باشه، هر رقم عملیات مې لیدل، ټکر مې لیدل، دا پیخه مې مرمۍ خوړلې، دا هر شی مې کړ، دوغونه درد مونږ دلل چې سوخت مې ولیدم. خو هر مسلمان ته صدا غوایم چې له ګاز سره، له تیلي بخاري سره، له پټرولو سره، له سمواد سره، دغه نام رقم چې ورده وا سړی احتیاطي وکړي. دغه څه پرتی په شپخانو کې هغه تونه به دوی تیریږي چې د دو غاز اور باندې پکې.
سرتیم وبون تو دول او داسه ده هغه غاز کې غاز کوم بلم خلاص کړ.
غاز
او بل شو هغه ده ټول خلاص سو ټول لمبا وخصلا دی باندې وس خلاصونه په کې بلا مې سره ډېر ډېر زیات کوم.
دا چې ډول سوځیدل ډېر خطرناک دی او د مرګ لامل کېږي. د استقلال پر وختون کې مولغو ډاکټرانو نه پوښتلی چې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي. هغوی د انسان سوځیدل په دریو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځیدل د درملنې وړ دي، خو د درېمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. ولس کلن نیم وایي چې له سوځیدلو ډېر وخت تیر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو یې وینې راځي.
د پیتروډو بشکه ګرمه شوله، د تینو هغه ور وخستلو ما مې مور تېر کش کوله، مور مې ته بش شوله. زه اوس په وسات چې وسوځیدم داسې درد مې کو چې شپه وګلی مې وخوړې، درد مې لف کراش چرکت وکم داسې بیخي وینه و داری نه، داسې د زخمو نه د پښو نه مې وینت.
ستوی کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره لګاز نه کار اخلي، خو کلک بغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د وسیدونکو شیخ محمد په سرنوشت ووري.
5 کیلو غاز خالی کما در سره وی سم ته وظیفې کې ډکه کوم کور ته راوړم. غاز می خالی کو بیت خلای می ورته و، خو ز غلاسونه می داس سوخت کړي او مخ می سوخت کړي. کریم د غاخو یې راوخ ساغه پی باندې په مخ باندې می وه. ډاکټر وی کریم باندې نه پی باندې وهلو، دا وستا ته مشکلات پی خي د ما چې زنده زندگی یې د لبه لسنګ سره بتیر نشه. دا درس ما
په سړه واکه په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تاودول په وخت د سوځیدل بده پیښه رامنځته کیږي. د پکتیا اوسیدونکو بشیر د بخاری په تیل سوځیدلې.
بخاری سه مزګر بخاری ته نه ناسو، بل مرګره راغی بیا پټرولي ګیلانی بخاری ته اړو. هغه سه ګیلانی هغه ته جګه بخاری ته نه غنی یو دم لمبه وای. اما سه ځان تر بچو او دا لاسونه او دا غاړه مې وسوځیدل کومه تقریبا یو 15-16 سره د هډیر درد کوي.
پلری پرتو سیمو کې د ډیرو خلکو اقتصاد کمزورې دی، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یو خونه کې وسیږي. بیا چې کله په بخاري کې ور بل کړی نو دیک هم امغل تکبي. د استقلال پر وختون کې د دوه مېرمنو خبري اورو چې یو یې خپل د دیک بخار د 14 لوجې سوځیدلې او بل د خپل لور کیسه کوي.
خاله مې د بخار باندې کړای وو، یو غو سرواز وو چې کله مې راځو خطا کنه پل مې په سر ور کې خو ما خپل ټایټ کم. یو ور مې ټایټ کا، دوه ور، دریم ور مې ټایټ کا، ست د بخار بچارو کاستی وسوځیدم. درد می دوم را درد لوت چې تحمل کاله من شوي. ان څلور پنځه نفر ځنیولې هم چې ویني زمې د زخمو تلاس ورونه چاو. خا مې سوځیدل، لاس مې سوځیدل، سینه مې سوځیدل، نور مخ مې حالت ګوري، ستونه مې ته ګوري دی. بیګادي به شه بچ کاری را تکړې و. هغه دسته چې سین مترو سکان د تحمل کاله ان شوم اوس مې د ځړم بدی کې د خوراک نه میونی مارس د دې استفاده کې کوم. دوم را خپه چن خپل مخته آینه کې نشم کاته، آینه کې چې ګورم ژړا راځي. تومره خپه کېږم، درد څه دوا شته خو د سوخت دوا دسته آنشته چې وینې د تا درد به قرار کړم. زه ټولو ته دا وایم چې لری ګرځئ کوری، د اور نه، د بخار نه، د ګاز نه، د هر څه نه لری ګرځئ. کنیال بم داسې وي چې بیخي
بخار و کورت په بخاری باندې شي دا تپل زیات شو ته مروي صدا په غاز باندې مالکی هغه په غاز باندې چکی خو د دې د چتلا سم غاز ګلاو د دې بخار او ته دا مخې دا تنه نسی دا دواله لاس نه یو غرمتي بخار دی په خدای کچ ورته وګوري سب ستر دي بخار لاس ته مات شو وای دوه پراکی شو چې دا تنجلې د وبونه او د غنم سلام ده شته دا دایمه لوسته دې بل مسلمانان خدای دې سیال نه وساتي
پروختون کې داسې کسان هم ولیدل چې خپلې د ځان لپاره هیڅ هم نشوي کولای. د کابل اوسیدونکو حکیم وایي چې د ورورې د بدن ډیره برخه سوځیدلې نو ځکه ورسره بستر دی.
چا ته په کور کې چې له غازو څخه استفاده کوي یا له پټرولو څخه استفاده کوي اما هغه د غوسې زو وخت پیدا کوم هغه ټول ځلره کوم هغه لرګي او هغه شانه نه استفاده کوي غو له غازو نه نو ولی چې غازو انتقال کیږي د تیل انتقال کیږي د غلط نه خو یخ کده مکتسب بیخي د سرګردانی زیاته ده کنه د مې ورور د شکر د مستری او د غو زور سره دلته مې نه مې ورور تر پرې کدم یو نه راغړم چې د جټی جګر کوم کی خپل هم پتانګ ده اوس د خپل اوسوي یخ مې کابل د نور بخاری زنه لګوم کی په دکان کې تاسو نو یو څه خپل امبیتیات یو شای وینه په استفادې نه کویږي او تخشالي کوڅه ولا ده ښه کوړ ماشومان دی اوس اکثره خلک چې زینم وړ ماشومان څوک په چای سیوی دي څوک دی ور دندز دی کدو سره سیوی دي نو تاغه ونانو ساتنه او د شایان خو باید خپل اندزه دا کورو کې چې دا څوک مشران دی هغه دی دومره فکر وکي چې دا شای خطرناک دی وړ په چپیږي دا شکر د غرب زلمای مو خو بیا چې دوه مسوځي د اندار کنده کنه دته هم موږ ډیر وری وای نه کړی څه سار ځ خپل کار ته دی مازیګر راز شپامه کو په دکان کې به ځای ما ګرځه خبره ته نن دا خاید ځواني په دوران کې و دغه چې تر ورسېدم خدای دې خیر پېښ کړي ټول مریضان ته خدای شفا ورکړي.
ډاکټر هدایت الله چې د استقلال پروختون کې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي وایي چې د ژمي په موسم کې د سوځیدلو کسانو شمیر زکه زیاتیږي چې هم خلک پرته لدی چې د یو شي خطر ته وګوري د خونو د تودولو لپاره کاروي. هغه د منی چې د افغانستان ډیر کسان بي وسلي دي د کوټو د ګرمولو لپاره مناسب وسیلې نه لري خو تر ډیره حد بې پروا هم دي. لغ سره مبارکه کړي ورته غواک بشو
په یو کوټه کې تقریبا بس فامیل ژوند کوي نه کاسه لاس کاسه پنځه کاسه او دغه سوځیدل چې واقعي اکثرا بس فامیل سوځي چې د موږ کتلوي توګه باندې بس کورنۍ هم مراجعه کوي سوځیدري اکثرا وخت غاز لیکي دینه متوجي کیږي چې د وخت په وخت بل د غاز ربي چکی پایپونه چکی بخارګان خپل چکی ډیری مریضان له ولایتونو مراجعه کوي چالتہ د ساته د تعلیم هم کومه د طریقه د استفادې د غاز باندې صحیح نه دی په بے پروايي ډیر سهولتونه د ژوند کم دي.
دلته اکثر مېرمنې وي چې دوی مخونه سوځیدلې او تشویش هم دا وسیده لکه به ورکې سي کنه تاسو وایي دغه د سوختګي د لکو د ورکولو لپاره کوم څه لري؟
و دلته مختلف دواګان مونږ کوو هغه مریضان چې مخونه سوځیدلې دي خوشبختانه اکثر مخونه درجه 2 دي پاسمن تفاوت لري نسبت نور برخه د بدن څخه د نور بدن لپاره مونږ فلمازین څخه استفاده کوو د مخ لپاره پولیفاکس ملهم څخه استفاده کوو چې دا نتیجه ورکړي او لکنه پرې دي.
د څه کوم څوک در تراوړي چې له امدغه سوختګي نه مرسوی
فیصدی چې ډیره وسی اکثرا وقت فوتی لري د مریضان راغلي چې 100% سوي دي د مریضان راغلي چې 90% سوي دي
ځکه کسان کورونی درملنه کوي په سوختګي باندې مثلا کچالو بيګ دي سره څومره مخسوي
ډیر مخسوي سندر نه استفاده کوي مریضان کچالو څخه استفاده کوي اته یو مریض مون تر وړو چې خاورو سره پچ غړې کړې وي چې دا بیا خپل زمينه د انتان مصیدي مریض بر طرف ته بي یا وظیفه د جلد چې ده دفاعي ده چې بدن د میکروبونو څخه د صدمات څخه ساتي په سوختګي کې جلد مینځي نو دلته زمينه یا تهاجم د میکروبونو ډیریږي دغه سندر چې دی وهی یا دغه کچاري چې دی وهی په ناسمه توګه وهی دا تعقیم شوی نه دي د خپل ملواس دي په میکروب نو دی په قضی توګه یا عمدی توګه دغه میکروب اخی جرحه ته داخلي بدن ته داخلي کله ستا داخل سه جرحه ته د سیستم وینه ته داخليږي کله چې سیستم د وینه ته داخل سه د مریض منتنکیږي ته به پیدا کوي مریض مري نو دا ډیر یو ناسم کار ده چې دی بایدونه کوي.
درنو اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوه په کوم اندازه چې د کوټو ګرمول ضروري دي لا غن زیات د لازم ده چې د هر تودونکو وسیلې له کارولو سره ډیر احتیاط وشي د لک بغوري په صورت کې هم د سوځیدلو بد پیښه رامنځته کیدلی شي چې بیا پرته له پښیمانۍ نه بلیچ پلس نه راځي.
اچار اچار اچار
د چشه اچار
د ګوړی اچار
اوریدونکو ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وای یوې اصل 15 کلنې هیوادوالې اروپا ته رسیدو سره امدا ټینګار کوو چې سیخه مې سویډان ته بوزي او له سویډان پرته بل چیرته نه اوسېږم. چې سل کلن مو دومره شوقیان دي، نو نولس کلنو او شل کلنو څه ګیله؟ او یا دا چې وایي سړی ډېر زوړ شي نو بیرته د ماشومتوب خواته میلان پیدا کوي. نو که داسې وي، هم مو زاړه او هم مو ماشومان د خارج شوقیان دي. دلته یوازې کاروباریان خوشحاله دي، هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي. ډالرو ټول لیوانیان کړي دي. د خپرونې په پیل کې یو نوی رارسېدلی خبر واورئ.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید. د شپې له خوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرهدار قول اردو ساتي. در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچۍ زرهدار قول اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي، او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې، د پل باغ عمومي سیمه، د افغانانو او فروشګاه سړکونه، د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي، او د شپې لخوا موظف و امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي. د لاسي کراچیو دغه زرهدار قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي، او سهار وختي امنیتي موظف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لیږدوي، چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو، پیاز، میوې او نور شیان وپلوري. د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کله لاسي کراچیو څخه همدغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي، نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نه شي. او د شپې لخوا معذف امنیتي پیره داران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي. دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی.
له بهر راغلی خپل ته حاصل د سړی سوداوی له همدغه سه یوې کیسې مو خبرو.
زه سړی ځان تیار کړ، بیا به خپه وی.
ولې به خپه کیږي؟
څله نزې جای خو نه ده راغلی، خود به خپه کیږي.
چې هغه د ورته کرایه خو پیدا کوم، څه پیاده خو نه شم ورتلی.
دا دوه ورځې پسې ګرځې، تا لا د کرایه پیسې نه دي پیدا کړې.
ښځې، داسې وخت شو چې اوس والله که څوک چاته ټانګم پور ورکوي.
ځه یو څوک پی در کې د یوې ورځې په مخه یې تېر نه وغواړه، کلونه خو نه پې تېروي. د کاکا زوی دې راغلی چې زر ډالر هم در کې چیرته ځي؟
تر رښتیا وایي، خو که اوس څوک په دغه خبره پوه شي.
دادا ته مې ورشه، کرایه خو به در کې، اشر ته خو دې هر وخت غواړي.
ور به شم، خو ګمان نه کوم چې را به یې کي.
ستړی مشي، څنګه شو؟ درې کړې که نه؟
او رایې کړې خو له نووتلو سره.
ولې؟
بیا پوښتنه هم کوي چې ولې تا دې تر اوسه هم دادا ونه پېژنده چې سپږه وژنې او ریچۍ مزد اخلي.
ځه ورکوه یې، ته خو ټول عمر د مالا دادا نه شکایت کوي، عادت دې سوی. ولې څه کړي دي؟
نور به نو څه کوي؟ لومړی یې دوه بامه راباندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې، او راته ویې ویل چې له ښاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دولا پټو به راته راوړي. پیسې دې که راباندې واوختې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله. ته لا خوشحاله هم نه یې، زه خوځېږه چې نا وخته کیږي در باندې.
او به خوځېږم، خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه.
هو برابر کړي مې دي، دغه مخکې شیان چې دي ایښي دي دغه ټول دي.
دا ټیم دې څه شی دی؟
ټیم کې مې د چرګې هګۍ ایښي دي. ما ویل چې ماتې نه شي، په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه ایښې ده، او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله، سینځلې، د غوا کورت، د غنمو نینې ورغستلې، او هغه تا چې له چا راوړی و لیکشات دي.
دا څومره ډېر شیان دي ایښې دي، دا به څنګه وړم؟
ما ویل د ښار خلک دي، د کلي شیانو ته هسې سودا وي.
ښځې دومره شیان نشم وړلی، لږ یې کم که.
تو خو خدای ملامتی پیدا کړی یې، که نه دغه شیان خو زه هم وړی شم. شرم دی چې خالي لاس ورننوځې، بیا خو یې خوشې نه وروړې، ډالر درکوي.
زړه دې نه راباندې خوږېږي نو، زه ور به وړم.
ګوره چې راتلې سودا دې هېره نه شي، له کوره دې جومات جوړ سوی، هېڅ هم نه دې پاته.
ښه، ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي، که نه د دادا سلګون دې هم راباندې تاوان دی.
درکوي یې، دغومره به هم وږی نه وي، خو چې د ما جامې دې هېره نه شي، چې ښې ښایسته لمنداره راته راوړې.
ښه، را به یې وړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ښه د کاکا زویه، نور ووایه.
بس نو څه به ووایو، ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي.
د خارج کیسې ما پسې ګرځه. د کاکا زویه، دا ووایه چې دا جامې دې ولې دومره زړې شوې دي؟ په دې زمانه کې دې دومره زړې جامې اغوستې دي؟
وامه د کاکا زو، که رښتیا درته ووایم نو کمبغله یم، که نه رښتیا هم زړې شوې دي.
نن به خامخا واخلې، بدی ښکاري.
او نن یې له خیره سره اخلم.
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړېږي.
ښه، اخلم یې. د کاکا زو، که دې اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته.
ښه، نو چې نه پاتې کېږي لاړ شه. پاڼې
څه ته ویل؟
هو، تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخن قاق او ګل سیب دسمال راوړه. د کاکا زویه، د تاسو خو ډیر شایق و، خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم، هیڅ څه مې نه دي راوړی.
دغه دی وای.
ته راکه د کاکا زویه، دغه یخن قاق مې تاته راوړی. د غاړې نمبر دې نه و راسره، که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه، او دغه ګل سیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړي. که ژر لاړم نه نو خامخامه مو پوښتنه وکړم. خو ګوره، که دې هغه سینځلې کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلی خو خوشحاله بسم، بهر ته یې راسره وړم.
د کاکا زو، خفه کېږي به نه، هغه نور شیان مې چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي، او چې نور هم څومره غواړې د دې پیسې هم راکړه، که نه د دادا سلګون راباندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي.
دا څه وایې، دا څه وایې؟ دا هر څه سوغات نه و؟
خو هر څه د تا یې خنخاخ او ګلسیب دسمال خراب کړ.
او دا هم یه ورزشی خبر. د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتاسري خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لار اچوي. هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لري په لاندې ډول دي: د لوی کمر د لیوانو ټیم د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې، د آلوباغ د ګیدړو ټیم د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زرابا د شغالانو ټیم د چورابا د تمساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم د دشتې د څرمکې د ټیم په مقابل کې، د زړو کوڅو د کشپانو ټیم د نوي کر د کربوړو د ټیم په وړاندې، او د پخواني چمن د ملخانو ټیم د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې. شوقیان کولی شي هر ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیلا دغه په زړه پورې لوبې د نوآباد په میدانی کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوزبندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی. ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوز بندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
راونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله راوی، برای افغانپور سپوکمی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.